دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2011 میلادي کال د مې د میاشتې 9 نیټه د شاین بونیرې مو د مشال ریډیو په د یو ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د اسامه بن لادن وجنه د امریکای او پاکستان اړیکې د بحث تلان دي. امریکا کې میشته پښتانه وایي د دې په خاوره دي د امنیت په ذکر لپاره کوټلي ګامونه واخیستی شي او په پښتونخوا کې ترهګره د موسیقي کاروبار د تاوان سره مخ کړی دي. دا ټول راپورونه لرو. 12 بجې شوې دي پښتونخوا کې. راځي چړومبې د مجید بابر نه د خبر نو
مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې دننه د مرستو ملاتړ یو جال ضرور درلودو ځکه تر ډیره مودې پټ وو. پاکستان او کویت د تجارت د ودی او د روزګار د موکو زیاتولو لپاره د یو ځانګړي کمیټې په جوړولو موافقه شوې دي. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطې پای ته رسیدلې دي او د راپورونو تر مخه د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې په کم کور کې اسامه بن لادن په افریقایي پوځي عملیاتو کې وجلې شوی هغه ډنګ کړي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو امریکایي ټلویزیون ته په خبرو کې ویل دي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې دننه د مرستې یو جال ضرور درلودو چې دغه هیواد کې خوندي کړی وو. ښاغلی اوباما دا خبره د یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. د زیاته کړه چې دا اوس د هغه هیواد ذمہواري ده چې د پلټونو له مخې معلومه کړي چې دغه جال چا جوړ کړی وو او اسامه ته مرستې چا ورکولې. بلخوا په سعودي عربستان کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویل دي چې اسامه بن لادن ته د پاکستان کومې یوې استخباراتي ادارې پناه نه و ورکړي. په جده کې یو عربي ورسپاڼې سره د خبرو پر مهال خغری ملک زیاته کړه چې د اسامه بن لادن په شخړه نه د پاکستان سیاسي او نه پوځي مشرتابه استعفا ورکوي او وی ویل چې په دې لړ کې پلټنې پیل شوې دي. بلخوا پاکستانی ورسپاڼې ډان د امریکا د امنیتي کونسل د مرستیال خغلی تامس ای ډونیلان د خولې لیکي چې ولسمشر اوباما هیڅ پلان نه لري چې د پاکستان په سفر لاړ شي. پاکستان او کویت دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د ودی په کویت کې د سرمایه کاری او د ویزې د نرمۍ لپاره د لوړې کچې د یوې خاص کمیټې په جوړولو موافقه شوې ده. تیر ماښام د کویت په سرخار کویت سیټي کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری او د کویتي امیر شیخ سبا الاحمد الجابر السبا ترمنځ په ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته په پراختیا ورکولو هم اتفاق شوی دی. د ولسمشر زرداری ویان فرحت الله بابر ای پی پی خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې ولسمشر د یو نیم لکه پاکستانیانو په قربتوب او دوی ته په روزګار ورکولو د کویتي امیر مننه وکړه او زیاته کړه چې په کویت کې د روزګار موقع ورکولو سره په پاکستان کې بیروزګاری کمیدې شي. د کویتي فنډ ډایرکټر جنرال عبدالوهاب احمد البدر د ولسمشر زرداری سره د لیدو نه پس د باشا توربیلې ډیم لپاره د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. د افغانستان په کندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخطې پای ته رسیدلې. نور تفصیل د سیمینا د مشال خبریال محمد صدیق رښتونه راکوي.
تیر شپه هم ما د نور شپو په تیر باندې ټکان اورېدل کېدل. ما اوسې واټونه تړلي تر اوسه هم او داسې ملمیز لکه چې جګړه لا تر ساره روانه وه. اوس د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې جګړه پای ته رسېدلې ده او کندهار والي غواړي چې په هغه هوټل کې چې کندهار هوټل دی او له دغه ځایه د تیرو درو ورځو را په دې خوا پر ملي امنیت ډزې کېدلې دلته کانفرانس ورکې. د تلفاتو په اړه عمومي معلومات دا و چې شپږ څلوېښت ټپیان او پیرګتنه په دغه ټول پیښ کې وجود سوي چې دا د میرویس روغتون مسولین وایي او دوی وایي دغه کسان د بریدونو د پیل څخه بیا تر نن سهاره پورې دوی ته راوړل سوي.
د صدیق رښتونی د وینا تر مخه تیره شپه د کندهار ښار د کابل دروازې سره نږدې په موټر سایکل سور یو کس په افغان امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی دی. په دغه پیښه کې د وجلې شو او جوبله کسانو د شمیرې په اړه لاسته راپورونه نشته. تیر شپه ناوخته د پاکستان د پوز د انجینیرینګ کور چارواکو په پټاباد کې د هغه کور دوره کړې ده چې اسامه بن لادن پکې وجل شوی او د دغه دورې په اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال خبريال فواد اشاره کوي.
د اسامه کمپاوند د پاکستان آرمی چې کوم د انجینیرینګ کور مشران یا چارواکي دي هغه ورغلي او هغه دوره کړي ده او ټول کور یې پوره کتلې ده. د کور په باره کې ویل کېږي حکومت دا فیصله کړې ده چې دا کور چې دا ړنګ کی سوي ورځي.
عراقی چارواکو ویلی دی چې د خالی پورس په بغداد کې په یو زندان کې د خونړۍ شخړو نه پس د مړو شمېر 300 ته رسیدلې ده. د عراقی امنیتي ادارې ویان میجر جنرال قاسم الموساوی ویلی دی چې په دغو وجلې شوو کسانو کې په عراق کې د القاعده یو مشر هم وجلې شوی دی او دغه مشر یې د بغداد د امیر په نوم پیژندلې دی. ښاغلی موساوی زیاته کړه چې د القاعده دغه مشر په عراق کې د عیسویانو په وژنو کې ککړ و. د بغداد په دغه زندان کې د قیدیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت پیل شوې چې یو څو زندانیانو د امنیتي ځواکونو د ټوپک اخیستو هڅه کړې وه. په دغه 300 وجلې شو کسانو کې وو امنیتي ځواکونه او 11 قیدیان شامل دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون وایي په داسې حال کې چې اوسامه بن لادن وجلې شوې د سیمې هیوادونه باید د نورو ګواښونو په وړاندې بیدار وسي. بان کی مون د یکشنبې په ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په استنبول کې وکتل او له نوموړي سره یې په لیدنه کې دا خبره کړې ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو ورده چې مجید بابر وړاندې کول پر روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل ووره. د اسامه بن لادن وجنا د امریکای او پاکستان اړیکې کوم لور ته روان دي؟
ما ته خدا ښکاری چې د دواړو ملک ترمنځ دا انډرسټینډینګ دومره شته چې د دې دا تعلقات چې کوم دي دا به بحال وي.
امریکا کې میشت پښتانه وایي زر تر زره دی د دوی په خاوره امنیت په ځای کړی شي.
په دې دغه معنی کې دا کیسه خلاصه شي، دا ډرامه خلاصه شي، ختم شي، نو اوس هم چې کنه موږ به په پایده کې شو. خو راته نه ښکاري چې دا اوس هم خلاصه شي.
او پښتونخوا کې ترهګرې د موسیقي کاروبار د تاوان سره مخ کړی دی.
بیا موږ یو ټولو مرګرو اتفاق وکړو چې دا کاروبار به ختم کړو. دوی وی چې بس ٹھیک ده، بس موږ پکې منیاري واچول مارکیټ نوم بدل کا امن مارکیټ هم ولا کې خورو.
دا او د دې سره تړلې د پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکای د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن وجنا د غی نروستو تاوده بحثونه د پاکستان او امریکای اړیکې دا داسې موضوعات دي چې په نړیوالو خبری رسنیو کې په ټی وی چینلونو باندې او په سیاسي غونډو کې ور باندې بحثونه کیږي. په داسې حالت کې د پاکستان او امریکای اړیکې کم لور ته روانې دي؟ دغه پښتنه زما همکار انیس اجمل د ځینې کارپوهانو مخې ته یې ده او دغه راپور یې برابر کړی دی.
د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې وروسته په پاکستان د نړۍ او امریکای لخوا د تورونو لړۍ د تیری یوې اونۍ راسي روانه ده. ولې د پاکستان د حکومت لخوا د ښکارا دریز نه ورکول لقبله د پاکستان اولس سره سره دانشوران هم اندېښمن دي او دا فکر کوي چې څنګه امریکای د پاکستان سره د معلومات شریکولو بغیر عملیات وکړو. د دې وروسته به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اغیز پریوزي؟ په دې اړه د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر همایون خان وایي چې د دواړو وادونو ترمنځ اړیکو کې بالغې ډېر ستونزې وي خو زیات اثر به پین نه پریوزي.
ما ته خدا ښکاری چې د دواړو ملک ترمنځ دا انډرسټینډینګ دومره شته چې د دې دا تعلقات چې کوم دي دا به بحال وي. د اوباما او د هیلری کلنټن له بیانونو نه دا شفاف ښکاري. البته د برنر او د سی آی ای چیف د طرف نه چې کوم سټیټمنټ راغلي دي او کانګرس نه چې ځینې خلک خبرې کوي هغه پاکستان باندې شک ظاهر کیږي. خو د دې مطلب دا نه دی چې دا خلک سره خبر دي یا نه دي خبر. مختلف غونډې اوپینینز دي د خلکو. خو زما خپل په خیال کې د اوباما او د هیلری کلنټن سټیټمنټ نه دا ښکاري چې څه څه مشکلات خو به وي خو ریلیشن شپ چې کوم دی هغه به بد شي.
بلخوا د دفاعي او بهرنیو چارو کارپوه بریګیډیر اسد منیر وایي چې د اوسامه وجنې وروستو د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې به په حکومتي کچ خو نه خرابېږي خو استخباراتي ادارو ترمنځ به تاوتریخوالی موجود وي.
پاکستان مشرانو کو به بیانونه داسې ویر کو دی کې بس ټیم لګی ټیک کې دوه یو کته دا موږ هم فوټ کول نه شو وایم دا فوټ کول نه شي چې دي تعلقات بالکل خراب پاتې شي کنه خو زه خو ما خپل خیال دی کې دی خو کار په لاندې لیول باندې کوي کنه نو هلته چې کوم خلک دی وایي د خپای ډېر دی خو پېښور کې دی دی یو ایسایي یو سړی دی او سره سی ای ای والا یو کار کوي نو هغه دی سی ای ایسایي والا خطا خو به وي کنه نو چې څنګه مخکې ډېر ښه تعاونه دی سره ډېر ښه تعلقات وو نو هغوی به خپل ډیوټي خو کوي خو ډېر زړه نه باید نه کوي دې کې بس ټایم لګي
بریگیڈیئر اسد منیر زیاتوی چې د امریکای او پاکستان استخباراتي ادارو ترمنځ د ریمنډ ډیویس لوجه هم اړیکې خراب شوې وي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې د اسامه بن لادن په وجنه باندې د کارپوهانو له لوري تجزیه او تبصره کیږي، دغه شانته په امریکا کې میشته پښتانه هم په دغه اړه باندې خپل دریز لري، خپل فکر لري او په دغه بنیاد باندې د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د دې په خاوره د امنیت په ځای کولو لپاره عملی ګامونه واخیستې شي. مجید بابر په امریکا کې د ځینې پښتنو سره خبرې اترې کړې دي او دغه راپور برابر کړی دی.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د ایبټ آباد په بلال ټاون کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په امریکایي پوځي عملیاتو کې د وژنې نه پس یو عام تاثر داو چې د په وژنه به په اسلامي نړۍ او په خاصه توګه په پاکستان کې دننه خلک لاریونونه وکړي، جلسې او مظاهرې به جوړې کړي. خو د تېرې جمعې په ورځ د جماعت اسلامي د مظاهرو کولو د اعلان نه پس چې څنګه عامو خلکو په ډېرې خاموشۍ سره د جماعت اسلامي مظاهرو کې ګډون ونه کړو او دا پیغام یې نړۍ ته ورکړو چې دوی د اسامه بن لادن په وجنه خفه نه دي، دا ثابتوي چې د ترهګرۍ ځپلي پاکستانی ولس په زړونو کې د ترهګرۍ په ضد کرکه څومره ښکاره ده. دا چې په امریکا کې میشت پښتانه د اسامه بن لادن وجنې ته په کوم نظر ګوري. په نیویارک کې میشت ډاکټر جمشید علی خان وایي چې امریکا کې په زرګونو پښتانه د بن لادن وجنه د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې یو مهمه کامیابی ګڼي. د زیاتوي
پښتنو باندې چې کوم غضب راوستو شکر الحمدلله خدای موږ د هغې نه تقریبا خلاص شو، خو غضب ختم شوی نه دی او نور به هم جاري وي. پښتانه خو په دغه نظر ورته ګوري. د ټولو نه غټه خبره ده چې سوال دا لري چې یاره د حکومت پاکستان ته یا د دې د فوج چې کوم با اختیاره خلکو هغوی ته څومره د دې په باره کې معلومات وو او هغه ولې فیل شو. مطالبه دا لري چې یاره دی فیل شو او دا کس یا د دوی نه پټ شو او یاد دی په نظر کې او دوی نه خود او دې په وجه باندې غلط غلط دوی نه خود. نو په کار ده چې د فوج کوم مشران دي، غرقه کډی جی یا ایس ای دی او چیف اف آرمی سټاف دی او که سره پاکستان دی او که وزیر اعظم دی، نو په کار ده چې هغه استعفا او خپل استعفا ورکړي په دې ناکامه باندې او یا چې کوم دی قوم ته او د دنیا ته دا غلط خبره کړو او دوکه ورکړو.
د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د امریکا ولسمشر اوباما په خپل یو وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د اسامه بن لادن وژنه واقعي یو مهمه کامیابي ده، خو د ترهګرۍ په ضد دغه جنگ به لا دوام لري او دغه جنگ ته یو اوږد جنگ ویلی و. په نیویارک کې د عوامي نېشنل ګوند امریکا د اطلاعاتو سیکرټر افسر علي خان د اوباما دغه وینا سره متفق کاری او زیاتوي
دلته کې ټول خلکو چې کوم د یو خبره را څنګه چې موږ د دې ټولو مسلو نه چې کوم موږ پښتانه زیات تر چې کوم د دې مسلو ښکار شوی یو او دا د اوس نه دا د پخوا زمانه نه چې کوم چې کله دا کیسه شروع شوې ده نو زموږ پښتانه چې کوم دی دا په دې مسله کې زیات نو د ټولو خلکو هم دک یو دغه چې اوس ته مخه کزه چې دا مسله حل شو که چېرې اوس مو په دې دغه باندې که دا کیسه خلاص شي، دا ډرامه خلاص شي، ختم شي، نو اوس هم چې کوم موږ به په پایده کې شو خو راته نه ښکاري چې دا اوس مو خلاص شي.
د اسامه بن لادن د وژنې د خبر سره د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې خلک لارو کوڅو ته راوتي وو او خوشحالۍ پرې څرګنده کړې وې. ډاکټر جمشید علی خان راته وویل چې په دغه خوشحالۍ کې یو شمېر مسلمانان او پښتانه هم د امریکایانو سره یو خوله وو. دی زیاتوي
شکر الحمدلله داسې څه واقع نه ده شوي چې مسلمانانو ته یا پښتنو ته خصوصي طور باندې داسې تکلیف رسولي یا تنګ کړي یا د هغوی خلاف آواز کړي، خپله خوشحالي په ښه مکمل طور باندې ظاهره کړې وه.
په امریکا کې اسامه بن لادن د عامو خلکو تر ټولو مهم دښمن ګڼل کېدو، ځکه چې د 2001 کال د نیویارک او د واشنگټن د خونړۍ پیښو نه پس تقریبا هر کال د کریسمس، د ازادۍ د ورځې او نورو بختورو ورځو په موقع به د اسامه بن لادن القاعده شبکی امریکایی ولستا د طرح غوښونه ورکول او یو شمیر ځلې د بریدونو هسي هم کړی دي. خو دغه هسي امریکایی امنیتی ادارو همیشه شندې کړی دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس مو خبرو د سیمه ایزو چارو نه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی 13 ورځ ترکیه ته تللی دی. چرته چې بدغلتا د غریبو هیوادونو په یو غونډه کې شرکت کوي. د راپورونو تر مخه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په ترکیه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون سره هم لیدل کتلی دی. په دغه اړه اورو د فرشتہ جلالزی راپور.
ټاکل شوی چې نن په ترکیه کې د نړۍ د فقیرو هیوادونو کانفرنس پیل شي چې جمهور رئیس حامد کرزی هم د ګډون لپاره ورغلی. په دې کانفرنس کې به چې د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو رهبران او همدارس د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون برخه ولري. په دې اړه د ولسمشر حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې دغه کانفرنس هدف په نړۍ کې له فقر سره د مبارزې د لارو چارو موندل دي. ټاکل شوی د نړۍ د غریبو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو لښتلژه لزر استازی د ترکیه د استانبول په شهر کې په دې کانفرنس کې راغونډ سي. دوی به همدارس د شوزو او نارینه وو د برابر حقوقو په اړه بحث وکړي او ترکیه به دغه کانفرنس په قربتوب د اروپا او آسیا د وچو په سره تړلو کې د خپل رول پر اهمیت ټینګار وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو د دفتر په حواله شاغلی کرزی د یک شنبه په ورځ په ترکیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره وکتل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پروانو هلو ځلو خبري ورسره وکړي. د ترکیه حکومت هر کال یو میلیارد ډالر د بالکان په حوزه کې لغریبو هیوادونو او همدارس د آسیا په جنوب، مرکزی آسیا او لیوشمیر افریقایي هیوادونو سره مرستې کوي. د ترکیه کلنۍ مرستې د نړۍ 38 هیوادونو ته رسیږي چې په هغه کې 3 دیش په افریقا او نور پاتې په آسیا کې دي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خبر سوي اعلامیه وایي چې ولسمشر د کانفرنس تر پیل مخکې له بان کی مون سره په لیدنه کې په منځني ختیځ او د افریقا د شمال په یوشمیر هیوادونو کې د امنیتي وضعیت په څرنګوالي خبرې کړې دي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
قدر من درودونکو مشال ریډیو توګه په افغانستان کې د امنیت په وځ باندې خبره کوو. 13 ورځ د افغانستان په قندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ انخت شوی چې پکې یو شمیر کسان ټپیان شو. د نو راپورونو تر مخه دغه انخطې ودرېدلې دي. خو د یو بل راپور لمخه دغه لته یو ځانمرګي بریت شوی دی. په دغه اړه باندې زموږ همکار مجید بابر په افغانستان کې د مشال ریډیو همکار صدیق رښتین سره خبرې کړې دي. وګ بورته ونیسو.
تیر شپه هم هماغه د نور شپو په څیر باندې ټکان اورېدل کېدل او داسې واټونه تړلي دي تر اوسه هم او داسې ملمیز لکه چې جګړه لا تر سره روانه وه. اوس د کندهار مطبوعاتي دفتر وویل چې جګړه پای ته رسېدلې ده او کندهار والي غواړي چې په هر هوټل کې چې کندهار هوټل دی او له دغه ځایه د تیرو درو ورځو را په دې خوا پر ملي امنیت ډزې کېدلې دلته کانفرنس ورکې. نو اوس موږ دغه کانفرنس ته دای روان یو وګورو چې رښتیا
رښتونی صاحب کدار ته وی تر دا مهال په دغه انخطو کې څومره خلک وجلې شوی یا ټپیان شوی دي؟
کندهار والی وویل چې په مجموع کې وښته وسلوالو پر کندهار حمله کړې. د دې په خبره چې په دغه کې څوار لسانه د پولیسو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی او وته خپل ځان ته چاودنه ورکړي. څلور تنه ژوندې نیول شوی او دوه تنه لا مقاومت کوي. د تلفاتو په اړه عمومي معلومات دا و چې شپږ تلویش تپیان او پیرګتنه په دغه ټول پیښ کې وجل شوی چې دا د میرویس روختون مسولین وایي او دوی وایي دغه کسان د بریدونو د پیل څخه بیا تر نن سهار پورې دوی ته راوړل شوی. یو نوی پیښه تیر شپه ته بجې د کندهار ښار د کابل دروازې په سیمه کې پر موټرسایکل سپور یو ځان وژونکي چې غوښتل یې په سیمه کې د پولیسو د ګزمې پر موټر برید وکړي هدف ته د رسیدو وړاندې ځان د چاودنه ورکړي او وجل شوی. د کندهار ولایت د مطبوعاتو مسول زلمی ایوبی وایي چې په یاد پیښه کې دولتي چارواکو ته کوم ځان نه دی رسیدلی او یوازې څلور ملکی وګړي چې په سیمه کې و هغه ته پنسیبي. خو طالبان چې د دې حملې مسولیت په غاړه اخلي هغه وایي چې په زیات شمېر افغان او نړیوال ځواکونه په دغه برید کې وژلي او ټپیان کړي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په افغانستان کې یو ځل بیا د قومي مشرانو د وژنې لړۍ توده شوې او په دې لړ کې تیره ورځ څلور وسلوالو د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ د موټاخیلو د کلي اوسیدونکي او مخور قومي مشر رمضان وژلې دي. په دغه اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په راپور کې.
د پکتیکا ولایت چارواکي خبر ورکوي چې تیره ورځ د دې ولایت اړوند یحیی خیلو ولسوالۍ یو تن قومي مشر رمضان وسلوالو طالبان وژلی. د پکتیکا ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس زیرخان کټوازی وایي چې حاجي رمضان د یحیی خیلو ولسوالۍ د موټاخیلو اوسیدونکی او قومي مخور مشر وو. زیرخان کټوازی زیاتوي چې قومي مشر رمضان کومه دولتي دنده نه لرله، خو د خلکو ستونزې او لانجې به حل کولې.
ار وخت به د ولسود لپاره اچکه ولې چې دغه مشکل حل کړي او دلې د حکومت او مشرانو سره د دې مشکل راوړي او هغه د حکومت غوښتنې چې بیا هغه له ولسود څخه هغه یوسي ولسود ته ښه کارونه کول. دلته په پکتیکا کې ښه سپینګیری و، موږ ته یې ډېرې ګټې رسېدلې هم د نظام دپاره هم د ولسود دپاره. د یحیی په ولسوالۍ د موټاخیلو په کلي کې له خپله کوره څخه یې را ایستلی و. د دولت دښمنانو څلورو کسانو چې هغه مسله کسانو بیا یې په ډېره بېرحمۍ سره ایستلی و.
د رمضان د وژل کېدو تایید د پکتیکا د ولی وین مخلص افغان هم کړی، خو د دې پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې ده چې په تېرو دوو اونیو کې په هلمند، کندهار، ننګرهار، د افغانستان شمال او نورو سیمو کې ځینې قومي مشران وژل شوي او د ځینو پړه یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس د پاکستان سیاسي چارې په ابتابات کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان مخالفه سیاسي ګوندونه د فوزي او حکومتي چارواکو نه د استعفا غوښتنه کوي. په دغه اړه ورود اسلام آباد نه د احمد الله راپور.
په ابتاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ضد د امریکای اپریشن وروسته د ملک مختلفو سیاسي ډلو مشرانو د صدر او وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو مطالبه شروع کړې دي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر او پاکستان مسلم لیگ نون مهم غړي چودري نثار مطبوعاتو ته وویل چې صدر آصف علي زرداری د ابتاباد اپریشن په حق لا ټول قام په اعتماد کې واخلي کین استعفا دی ورکړي. چودري نثار وویل چې زمنګ انټيليجنس ادارو د خپل اصل ذمہوارونو سترګې پټې کړې دي او وزیر اعظم وینا ده چې استخباراتی اداره هر څه د حکومت په خوخه کوي. کدا سیدا نو تر اوسه د حکومت او جی ایچ کیو په موقف کې تضاد ولیده. چودري نثار زیاته کړه چې موږ د قومي اسمبلی په اجلاس کې حکومت نه دولس پختنی کړی دي. که وزیر اعظم زړه پورې جوابونه را نکړل نو موږ به د نه پورز سنټرل ایگزیکټیو کمیټي په اجلاس کې دراتلون کې لپاره حکمت عملی اعلان وکړو.
زرداری صاحب کیونکه وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور اس ملک کے صدر بھی ہیں اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں.
زرداری صاحب چې د خپل پارٹی مشر هم دی او د دې ملک صدر هم دی او د پوسټ سپریم کمانډر هم دی. په دې معاملې دی ولس په اعتماد کې واخلي او خپل وضاحت دی وړاندې کړي. غنی د خپل څوکۍ څخه دی استعفا ورکړي او صرف زرداری صاحب نه بلکې د ابتاباد اپریشن ټول ذمہ داران دی استعفاګانی ورکړي. په دې اپریشن موږ چپ پاتې کیدونکې نه یو. که وزیر اعظم زموږ د سوالونو جواب را نکړو نو موږ به د سبا نه د نوې حکمت عملی اعلان کوو. د چودري نثار نه علاوه د خارجه چارو پخوانی وزیر او پیپلز پارټي غړي شاه محمود قریشی هم د صدر او وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو مطالبه وکړه او ویل چې دا وخت د خپل کرسۍ د بچ کولو نه بلکې د ملک د بچ کولو دی. خو حکومت د ملک بچ کولو په ځای وزارتونو ویش کې مصروفه دی. د صدر او وزیر اعظم د مستعفی کېدو مطالبه په حق لا د اطلاعات وفاقي وزیر فردوس عاشقاوان وایي چې ملک دا وخت د نازک دور نه تیریږي. ټول سیاسي مشرانو لپاره کار دا چې دا قسمه بیانونه نه ډډه وکړي او په شریکه د ملک د دې مشکل حالاتو نه راوباسي.
پوری قوم جو ہے اس وقت آپ قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، قیادت وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر.
ٹول کام دا وقت پل مشرانو تا گوری او دا مشران کا پا حکومت کی دی او یا کا اپوزیشن جماعتونو کی. غیلا پا دا سی وقت دا قسمہ بیانونا ورکولونا مخ کی سوچ کول پکار دے او خصوصاً پا دی موضوع دی سیاست بالکل نہ کوی. او دا وقت دویلا دا اولس پا زخمونو مالگا دوڑول ندی پکار بلکہ دویلا پی پٹے کے خودل پکار دی او کدی بیا ہم سویل غواڑی نو قومی اسمبلی کے دی خلی رائے اظہار وکڑی نہ چھ دا وقت داسی قسمہ بیانونه ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد وایي چې د مشکل وخت کې اپوزیشن جماعتونه او حکومت د مخکې په شان صرف په یو بل ټکونه کوي نه چې د دې مسلې څخه مستقل حل راوباسي.
لیډر اف دی اپوزیشن سټیټمنټ یا
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زما کور زما کلے د پښتنو کلیوال جوان سستون زلری
دماکی یو کړه اسکول نه یغون راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو او اوس نظر چې د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمې او نړۍ د چارو په اړه کمې خبرونه او کمې تبصرې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې انیس اجمل د ټول مطبوعات کتلي دي او تاسو د پاره دا راپور برابر کړی دی
روزپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې تیره ورځ د وزیر اعظم صدر او فوز مشر ترمنځ یو ملاقات وشو چې پکې د ایبټ آباد په صورتحال او د پاکستان او امریکې اړیکو باندې خبرې اترې وشوې او دا فیصله پکې هم وشوه چې وزیر اعظم به د ګل پروس د ایبټ آباد آپریشن پاڑا کمپ په اعتماد کې اخلي ادارې لیکي چې د اوسامه وجنه د ملک په تاریخ کې یو غټه پیښه وه خو د حیرانتیا خبردار چې حکومت شپږ ورځې په دې اړه چپ وو خو اوس داسې لګي چې د حکومت خاموشۍ څه وجه ضرور وه حکومت به متعلقہ حلقوں سرا د مشورو رستو حکمت عملی جوڑ کڑی وی او زکبان ان وزیر اعظم کام پ اعتماد کے اخلی اداری لکی چې د ملک اعلی چاروا کولا خپلو کمزورو جاج اغستل او د ملک مضبوطولو په اڑا پام کول پکار دے او کام تا د ایبٹ آباد آپریشن پاڑا یو رختیا خبره کول پکار دا زکا چې کنن نوی نوراتلون کے وقت کے با کام تا ضرور ددی پتہ لگی رسپانا ڈان پخپل اداری کی لکی چې 13 جمعات پ کراچی کے پیو لاریون کے برید وشو کراچی کی دا لاریون د جمعات دوا او اہل سنت لخوا د اسامہ بن لادن د وجنی پلڑ کی شوی وو چپکی ڈسے ہوشی جماعت دوا او اہل سنت دوانا د ملک انتہائی مطلوب ڈلی دی خوبیا ہم دی ہو پا آزادہ گرزی او دلاریون تابیا کوی اداری لگی چی پتا سو ڈلو باندی د پاکستان حکومت اللہ پابندی لگوی چی کلا پدی د نور حیوادون لخوا فشار وا چولی شی که سیکیورٹی ادارے د ملک نا ترہگیری ختم ول غواڑی نو بیا دے سی گامونا پور تکڑی زکا د دی ڈلو پزت صرف کاغذی پابندی کافی نہ دا روزپڑا مشرق پخپل اداری کی لکی چې د پیښور خواو شاسیمو کې روز تر وزه ترهګری زیاتیږي خو حکومت بیا هم سترګې پټې کړې دي د ترهګری لکبله د دغه سیمو نه خلک په کډه کولو مجبور شوي دي خو غټو غټو داوو کولو والا صوبایي حکومت تر دې دمه صحیح ګامونه پورته نه کړل خو که ترهګری له وجې د حالات نور خراب شو نو د دې به حکومتي چارواکي ذمہ وار وي روزپڑا ایکسپریس پخپل اداری کی لکی چې په ملک کې د پبلک ترانسپورټ مسله هر ورځ زیاتیږي او د دې بنیادی وجه د حکومت پام نه کول دی په حکومتي کچ هر ورځ دا خبرې کیږي چې ټریفیک زیات شوی دی خو څوک دا سوچ نه کوي چې د ټریفیک زیاتولو وجه څه دي ادارې لیکي چې په ملک کې پبلک ترانسپورټ ډیر زیات کم دی او خلکو وس نیجی ترانسپورټ شروع کړی دی چې له وجې رش زیات شوی دی صوبایي حکومتونو لا د پبلک ترانسپورټ کمی پوره کول پکار دی
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قدر مند اردن کو دا مشال ریڈیو پراون تاسو دا مشال ریڈیو ڈاٹ کام للارے ہم اور دیش ایک تاسو غواڑے چې د مشال ریډیو لخوا خبرې شوی ویډیوګانی او دغه شانتي نورې تبصرې تصویرونه وګورئ یا دغلته زموږ د خپرونو په اړه خپل تجویزونه یا مشورې ورکول غواړئ، ارومرو زموږ ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام وګورئ، دغلته خپل تجویزونه ورکړئ. هم تاسو تجویزونو په رڼا کې موږ هڅه کوو چې د پروګرامونو ترتیب ورکو. لږه شیبه کې په پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکي دي. ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه راته وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې اوساما بن لادن په پاکستان کې دننه د مرستو ملاتړ یو جال ضرور درلودو، ځکه تر ډېرې مودې پټ وو. پاکستان او کویت د تجارت د ودې او د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره د یوې ځانګړې کمیټې په جوړولو موافقه شوې دي. په کندهار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې پای ته رسیدلې دي.
د دې وخت مهم خبرونه مو د مشال ریډیو نوریده. قدرمند اوریدونکو، ورزو بیا پاکستان ته، بیا د پاکستان ایبټ آباد خار کم چې د تیرې څو ورځو نه د خبریالانو او سیلګرو د خوښې ځای ګرځېدلی، دلته د سیلانیان ځي، خبریالان ځي او ګوري چې کم کور کې اوسامه بن لادن ژوند تیر کړی او د هغې په اړه معلومات حاصل کړي. په دغه اړه رایټرز خبری ایجنسی یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د رویټرز اژانس په حواله د اتوار په ورځ د پاکستان پلټونکو چارواکو د هغه کلی د خلکو نه پوښتنې پیل کړې چې اوسامه بن لادن ورکی د اټکلونو پر اساس کلونه کلونه ژوند کړي. کلیوالو ته د چارواکو لخوا ویل شوی امکان نه لري چې اوسامه بن لادن د دلته تر کلونو کلونو پورې میشتوي او د کلی خلک دې په هغه هیڅ خبر نه وي. اژانس لیکي د چک شاه محمد کلی ایبټ آباد ته نږدې پروت دی او د ایبټ آباد په بلال ټاون سیمه کې د مئی په 2 نیټه ځانګړو امریکایي ځواکونو چریکي برید وکړ او هغه یې وواژه. خو د اوسامه بن لادن یوې میرمنې چې د یو لمن ماشومانو سره ژوندی نیول شوې د پاکستان پلټونکو ادارو ته ویلې مخکې تر دې چې دوی د ایبټ آباد بلال ټاون ته راشي په چک شمامت کې استوګ نه لرله. همدا ده چې کورنۍ او بهرني خبریالان د بلال ټاون تر څنګ چک شمامت ته هم په دلو دلو روان دي، سو د خلکو سره مرکې وکړي او په دې ځان پوه کړي چې د نړۍ د خطرناک تنظیم تر ټولو لوی او خطرناک مشر څنګه د خلکو ترمنځ په پټه ژوند تیرولو. 15 کلن محمد نصیر چې ریټایر شوی پوځي دی، رویټرز اژانس ته ویلي هغه اوس کرکیله کوي او په دې پوهیږي چې کله په کلي کې یوه غوا هم بچی راوړي نو خلک پرې خبرېږي. نو څنګه کېدای شي چې اوسامه بن لادن دې په چک شمامت کې پټ وي او دوی دې ترې خبر نه وي؟ نوموړی زیاتوي په پوره باور سره ویلی شم چې اوسامه بن لادن دغلته نه دی اوسېدلی. رویټرز اژانس د چک شمامت کلی په اړه د معلوماتو د خبرولو په ترڅ کې لیکي چې په دې کلی کې 160 واړه د خښتو جوړ کورونه دي چې نږدې 400 کسان پکې ژوند کوي. کېدای شي یو څه به د کار په موخه له دې کلی ښارونو ته هم تللي وي. رویټرز اژانس د حکومتي مامور حافظ رفیق له خولې لیکي دا امکان نه لري چې اوسامه بن لادن او د هغه کورنۍ د دوی په مالت کې ژوند کړی وي، ځکه په دا واړه کلي کې هر کس بل کس پیژني. نوموړی وایي موږ ټول د یو خیل اوسېدونکي یو او کله چې د یو کس کور ته میلمه هم راشي ټول مالت پرې خبرېږي. اژانس لیکي کله چې د اتوار په ورځ د پلټونکو ادارو او خبریالانو موټرونه چک شمامت ته ننوتل د کلي خلکو د غنمو لو کولو او دې هر څه ته په حیرانو سترګو کتل. اژانس وړاندې لیکي اوسامه بن لادن تر کلونه کلونه پورې په سمسو کې د اوسېدو تجربه لرله. نوموړي د شوروي ځواکونو خلاف د جهاد پر مهال هم د افغانستان په سمسو کې ژوند کړی او د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي پیښو نه پس داسې اټکل کیږي چې هغه یو وار بیا د هندوکش د غرونو په سمسو کې پټ ژوند تیر کړی. همدا و چې د اتوار په ورځ خبریالانو په چک شمامت کلي کې د غارونو او سمسو لټه هم کوله چې ګوندې دلته به اوسامه پټ ژوند تیر کړی وي. خو په دغه کلي کې د تیګو جوړ واړه کوټې هم شته چې پخوا به پکې خلک خپله اوسېدل، خو اوس یې ترې د څارو د تړلو ځایونه جوړ کړي دي. آیا په دغو کوټو کې د کلي نه بهر خلک اوسېدای شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سکول یو زده کوونکي وقاص شاه رویټرز اژانس ته ویلي دلته یو څوک اوسېدای شي خو پټېدای نه شي، ځکه دغه کوټې د لارې پر سر آباد دي او خلک هر څه په خپلو سترګو ویني. د اژانس په حواله یوازې خبریالان دې کلي ته نه دي رامات، د پاکستان امنیتي ځواکونه هم کور په کور ګرځي او د خلکو نه پوښتنې کوي. د چک شمامت کلی د سکول استاد احمد سلطان رویټرز ته ویلي تر دې مخکې کله هم د دوی کلي ته پولیس نه ورغلي، خو اوس هر سړی دوی ته د شک په سترګو ګوري. بل پلو د کلی خلک هم په ورغلو خبریالانو ملنډې وهي او ترې پوښتنه کوي، څنګه شوه اوسامه مو وموندلو؟
مشال ریډیو د حقایقو رابرچرون کې
لکه څنګه چې په پاکستان کې د خبریالانو کارپوهانو لخوا د اسامه بن لادن د وجلې او دغې نروستو په سیاسي صورتحال یا د امنیت په وجه باندې بحثونه کیږي، دغه شانته په امریکا کې هم خبریالان دغه پیښې ته ډیر په خوښۍ باندې ګوري، نه په داسې حال کې په تبصرې کوي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکې کم لور ته بوزي. د دې د اسامه بن لادن په اړه مخکې څه فکر وو او اوس چې دغه پیښه وشوه نو دی دغه ټولو حالاتو ته په کم نظر باندې ګوري؟ دا ټول موضوعات مجید بابر په دې راپور کې راټول کړي دي چې پکې د ځینی امریکایي خبریالانو سره هم خبرې کړي دي.
د تیرو لسو کالونو د امریکا او پاکستان د اړیکو مرکز القاعده او د هغې مشر اسامه بن لادن وو. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې نه پس چې پکې په نیویارک او واشنگتن کې د 3000 نه زیات عام وګړي وجلې شوي، اسامه بن لادن او القاعده خپل تر ټولو مهم دښمن ګڼلو او په دې لړ کې پاکستان نه د مرستو غوښتنه کړې وه. هغه وخت په پاکستان کې د پرویز مشرف په مشرۍ کې د پوست حکمرانی وه او پرویز مشرف په جار امریکا سره د مرستو او د ترهګرۍ په ضد په جنگ کې د ملګرتیا اعلان کړی وو. امریکا تر دا مهال پاکستان سره په تیرو لسو کالو کې په پوځي او ولسی مت کې 28 اربه ډالر مرستې کړي دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په بیا بیا دا ویلي وو چې اسامه بن لادن پاکستان کې نشته. خود په ایبټاباد کې پوځي چوڼۍ سره نږدې د اسامه بن لادن وجنې د پاکستان په اړه نورې پوښتنې راپورته کړي دي. په امریکا کې د نیویارک ټایمز د مجلې خبریاله میرمن الیزابت روبن وایي چې دا لوبه نوره پای ته رسیدلې ده.
We have all of us in the journalistic community, people in Pakistan and the US and Afghanistan and India have known for a long time that there was a lie at the heart of our relationship with Pakistan. We are giving billions of dollars to Pakistani military and the government.
زما په نظر لوبه اوس ختم شوه، ځکه مونږ ټولو خبریالانو ته پاکستان اولس امریکایي او افغان اولس ټولو ته معلومه و چې پاکستان او امریکا تعلقات په دروغ ولاړ وو. مونږ پاکستان او پوسټ په عربونو ډالر د مرستې په توګه ورکوو او د کلونو پورې پاکستان مونږ سره د دوستۍ پلمه کوله او ټول نړۍ ته معلومه ده چې دوی طالبانو سره مالی مرستې کوي او اسامه اول زواهری ته پټ ځایونه ورکوي. اوس خلک تر پوزې راغلل او پاکستان پوسټ په دې ویلو مجبور شول چې بس دې کنه په دین کېږي. لکه زرداری په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقاله ولیکله وایي چې موږ ته نو معلومه کېدای شي. زرداری ته معلومه نه و، خو کایني ته هم نه و معلومه، په ایسای کې خلکو ته نه و معلومه. دا اوس یو ټوکه ښکاري. اوس په کار ده چې دا لوبه ختم شي او پاکستان له اوس پریکړه په کار ده چې څه غواړي.
And finally people are just saying this is enough.
اوس چې پاکستان په یو دوکه حیران دی چې سو وای او سو کړی، نو امریکا سندر لري زکات چې اسامه بن لادن خودمنځ لاړو. خو درا پورونو تر مخه لا یو شمیر نور امریکا ته مطلوب ترهګر په پاکستان کې پټتي، لکه مولا عمر، ایمن الزواهری او ګلبدین حکمتیار. نو آیا اوس به امریکا د پاکستان په خبرو اعتبار پریږدي او نیخ په نیغه به د پوځي عملیاتو لار خپلوي؟ په واشنگتن کې د ډان رسپانی خبريال انور اقبال وای چې امریکا کې دیشی نور غختنی وکړي.
نو دل بی نو US military action yet in Pakistan. I think nobody's even talking about that. I think what might happen now is that the United States will ask Pakistan to take.
نه نه، امریکا به اوس په پاکستان کې دنه پوځي عملیات نه کوي، بلکې دوی به زما په نظر له پاکستان غواړي چې کوټلي ګامونه پورته کړي. لکه د مثال په توګه امریکا پاکستان ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. دینه پرته کې دایسي امریکا پاکستان نه غوښتنه وکړي چې په کراچي کې د تونلارو پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې په کراچي کې هم القاعده او د طالبانو د سرسره کسانو ځانونه پټ کړی دي او کیدای شي پاکستان د کوټي شورا پر ضد د عملیاتو غوښتنه هم وکړي.
د
اسامه بن لادن وجنې که یو خوا امریکایي ولسته خوشحالي بخلی ده، نو بل خوا د کانګرس او سینټ غړي دې ته هڅولي دي چې اوباما اداره دې پاکستان سره په اړیکو یو وار بیا نظرثانی وکړي.
مرز او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښو ته ځنه کیږي
ای جام سور سو میرای وستود.
خبرونه مرز او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
په خیبر پختونخوا کې د موسیقي په دکانونو او هنرمندانو باندې د بریدونو او دړکونو وروسته د کاروبار ته ډیر لوی زیان رسیدلی دی. د چارسدې په مرزو کې داسې د موسیقي د کاروبار سره تړلي خلک شته چې دغه کاروبار یې پریښی دی او د لوی مالی تاوان سره مخ شوی دی. شبیر جان د دغه دکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا راپور را لېږلی دی.
خیبر پختونخوا کې ترهګری د ژوند هر یو اړخ اغیزمن کړی دی. یو خواکه ترهګری بېلابېلې پیښو، تعلیمي ادارې، امنیتي هلکار او یو شمېر سیاستدانان پناه کړی دي، نو بل خوا ترې کاروباري مرکزونه هم بچ نه دي پاتې. دا چارسدې ضلع عمرزو بازار کې د سیډیز یو مارکیټ چې پکې یوازې د سیډي دکانونو او پکې به د سیډي کاروبار کېدل، څو موده وړاندې دا نامعلومو وسلوالو لخوا د دړکو وروستو په چودیدونکو موادو سره والوزول شو او د مارکیټ زیاتره دوکانونو ته زیان رسېدلې و. دا دغې پیښې وروستو دغې دوکاندارانو نه یوازې د سیډي کاروبار ختم کړو، بلکې د مارکیټ نوم یې هم بدل کړو او امن مارکیټ یې ولا کېښودو. دې په دې حق باندې مشال رادیو ته ویل
د مرزو بازار نه خبره کوم رحمان شاه. دا زمونږ مخکې مارکیټو د سیډي مارکیټو ټولو او دودخ نوم باندې دا مشهور و. کنه ارچا به ورته دودخ مارکیټ وي. هغې نه بعد بیا زمونږ دلته دماکو شو، بم پکې خلاص شو، نو نور څه نقصان خو نه شو، خو د دوکانونو د مال پکې ډېر زیات نقصان شو. هغې نه باوجود بیا پکې زمونږ مالکانو د چټونه ورل د طالبانو په نومونو بیا پکې پولیس هم راتلل چې تنګ تم چټ راغلي او مالکانو تم درغلي دي. دې ټولو مسلو باوجود بیا هم ټول مرګرو اتفاق کو چر دا کاروبار به ختم کو. او دی وی چې بس ٹھیک ده، بس موږ پکې منیاری واشو، لا مارکیټ نوم بدل کا، امن مارکیټ هم ولا کې خورو.
ما نوم محمد سلیم ده، د مرزو سیزن کې ما نه جی موږ سره ایس امداد نه شي، خو د سیډي کاروبار هم جدل ته په مرزو کې په دې مارکیټ کې په غټه ساده باندې کېدو موږ اډول چا به خې تفوس نه کول دي باره کې چیرته تاسو سره یخو شو یا بد شو. دا غي به وجود بیا زمونږ چې دا مارکیټ د دوه درې کسانو شریک مارکیټ دی، هغه ته باقاعده چټونه وګرځیدل شو چیرته تاسو دا کاروبار ختم کېږي، تاسو بچو ته خطر ده. بیا غوی موږ لرا کو یو میشتیم نه یو مشکه منګه د لکونو روبو مالو هغه موږ په زرګونو خرڅ کوو، د زرګونو په سونو خرڅ کوو. لاغه باوجود دی بیا داسې کاروږي چې موږ په دې کې په مشترکه باندې د منیاري او د چپړو د لوخو مخو کاروبار شروع کو.
د کاروبار بدلول ورستو آیا بیا خودو ته څه قسمه دړکې نه دی ملو شوی؟ نو دوی زیاته کړه
نه جی داغه باوجود بیا سن دي شوی دلته امن دی جی، امن نو مو ملکه.
ته دکاندارانو غوښتنه وکړه چې دوی د ترهګرۍ له وجې په زرګونو روپو تاوان شوی دی او باید حکومت ته دوی سره مالی مرسته وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوس راځو یو کلتوري راپور ته. یو وخت داسې و قدرمند اوریدونکو چې د پښتو ډېرې کلاسیکي سندرې وې، هغه په خپل وخت کې ډېرې زیاتې مشهورې وې. بیا د وخت تېرېدو سره سره هغه په ډېرو حالاتو کې د خلکو نه یېرې هم شوې. خو کله چې د پښتو د موسیقۍ په میدان کې نوي ځوانان او نوي پیغلې راغلي دي، تعلیم یافته خلک راغلي دي، هغې دا هڅه کوي چې د غزلې سندرې یو ځل بیا را تازه کړي، بیا را ژوندی کړي. نن هم چې دي دغه سندرې د نو د موسیقۍ د آلاتو سره وایي، نو خلک ته هم هغه شانتې خوند اخلي. په دغه اړه اورو د نجیب عامر راپور.
پښتانه د لرغونو زمانو راهیسې د سندرو سره مینه لري او موسیقي د دوی په خټو کې غګل شوې ده. د ژوند په هر پړاو کې پښتنو سندرغاړو د خپلو مینوالو تنده ماته کړې ده. د دې باوجود چې د پښتنو باره کې مشهوره ده چې دوی د هنر سره خو مینه کوي، ولې د هنرمندانو سره بیا دومره نشته؟ خو نن سبا لیدل کېږي چې پښتانه زلمي او پیغلې په ګڼ تعداد کې د هنر لوري ته مخه کوي او د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده. اوس چې د هنرمندانو شمیره مخ په زیاتېدو ده، نو اکثره وخت ډېری هنرمندان یوه سندره یا یو سو سندرې په بیا بیا وایي او مینوال د هر چا ځان ځان لوي. د شفیق مورید دا سندره به چا نه وي اورېدلې.
دا بد مینه په دام څنګه بند و مچ دا و دشي مات د پیغل توب او دا دستور دشي مات د پیغل توب چې دا ورور دشي مات د پیغل توب
او دا دستور دشی مات دا پیغلتو با
هم دا سندره په تیر ورځو کې یوې بلې پښتني سندرغاړې مسرت مومن هم تکرار کړه چې نن سبا یې مینوال زیات دي. بل پلو جالب داوا چې عالیا خان چې د پښتو موسیقۍ په میدان کې تر مسرت مومن هم تانده ده میدان ته راودانګل او د دې خبرې ثبوت یې وړاندې کړ چې روپۍ وړه ده خو په ټول پوره ده. دا خو یو تازه مثال چې ما تاسو ته وړاندې کړو، خو باید ووایو چې تر دې مخکې هم یو یو سندره لزګونو هنرمندانو په بیلابیلو وختونو کې ویلې ده، لکه د شفیع الله بابرزی دا سندره چې اوس په دې یو کلی کې نه ځایو ګدواړه تا نه مرور یم مرا کوه غاړه. له بابرزی مې وپوښتل چې دې کار ته څنګه ګوري. هغوی راته وویل
خو په داسې چې افغانستان کې دا اوس خپل پولي دواړه خواته شعر یو ځلې دغه شي د خلکو په خلو شي نو بیا دواړه خواې خلک غواړي که نه. لکه دا ما یو شعر و دا خو پخواني شعرونه دي، خیر یې چې اوس په دې یو کلي کې نه ځایږو. ماشتر علي حیدر ویلی وو بیا زموږ شاعران په دې وخت کې زموږ سندرغاړي د پولي دواړه خواته وایي چې یاره زما سندره اوس د پولي دواړه خواته او ډېره خلک واوري او ډېره اورېدونکي زه پیدا کړم. په شاعرۍ کښې م هم داسې اڅک سړی کوي او په سندرو کښې م هم داسې کوشش کوي چې یعنې هم هلته یې خلک واوري اورېدونکي ولري همدلته ولري، ځکه میډیا ګانیم زیاتې دي او نو په شعر کښې هم داسې کوي او هنر کښې هم هم داسې کوي چې یو تلپاتې شعر شي.
بابرزی وایي په ځینو شعرونو کې دومره زور وي چې هر هنرمند یې د ویلو هڅه کوي او خلک یې هم پرې وایي، خو ځینې شعرونه بیا د دې جوګه هم نه وي چې کوم هنرمند دي حتی په یو وار هم ووایي. ذبیح الله شفق د سندرو مینوال په پېښور کې ژوند کوي. هغه یو څو مثالونه وړاندې کړل او د دې خبرې د ثباتولو هڅه یې وکړه چې کوم خوند د لومړي سندرغاړي په سندره کې وي هغه بیا د دویم دریم یا وروستي هغې کې نه وي.
دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ پښتنو کښې ډېری داسې سندرغاړي دي چې هغوی یو سندره ووایي خو د هغې وروسته بیا هغه سندرې نور خلک کاپي کوي. لنډ مثال باید زه تاسو ته دا ووایم چې د سردار یوسفزي یو غزل وو، که تاسو اورېدلی چې تړلې کډې مې بیا پاتې ده جانان کړې وکړ یا الله نری نری باران کړې، دا بیا سردار یوسفزي نه وروسته خالد ملک هم وویل. هغې نه وروسته بیا د یو بل اوسنۍ یو نوې سندرغاړي د عروج مومن د کس نومېږي هغې هم وویله. یو بله غزله وه چې زه چې ځو کابل ته بیا وبه کړو سیالۍ یو تاله به پیزان واخلم ځان ته شم لګي. دا دواړه غزلې اوس هماغه عروج مومن په خپل نوې کیسټ کښې ویلي دي، خو هغه خوند او هغه مزه یې نه شته لکه څنګه چې سردار یوسفزي په خپلو کیسټو کښې په هغه لومړۍ وختونو کښې ویلي وو. نو داسې ډېر شوي دي، ډېر ځل داسې کېږي لکه اوس یو بل نوی هنرمند راغلی کرن خان په نوم باندې، د هغې ټپیز یو سټایل او هغې یو یو دوه درې غزلې ویلي وو د جرګو او د لاس د مینې راک او باران شپو که څنګه. دا د کرن نه وروسته ډېرو هنرمندانو وویلې، خو هغه خوند او هغه مزه یې نه شته لکه څنګه چې کرن
لایق زاده لایق پختون شاعر دی او کلام د افغانستان او پاکستان پښتنو هنرمندانو وخت په وخت ویلې. هغه هم دا خبره مني چې کله ناکله یو هنرمند یو کلام داسې په خوندور آواز کې ووایي چې د اورېدونکو تر څنګ نورو هنرمندانو په غوږونو هم ښه ولګېږي. همدا وي چې هغوی هم هماغه کلام په بیا بیا وایي.
داسې ده چې عموماً داسې کېږي چې کله یو نیمه سندره یو نیم غزل هغه په ټولنه کښې مشهور شي او مقبول شي او په دغه نغمه باندې او فنکار وپېژندل شي، نو بیا هر فنکار دا غواړي چې هغه دغه نغمه ووایي په دې خیال باندې په دې فکر باندې چې هغه به هم دغه مقبولیت حاصل کړي. خو په تاسې غار داسې کېدلی نه شي ځکه چې کومه نغمه په لومړي ځل باندې ویلی شي د هغې کوم مقبولیت وي نو هغه په خدای ځای باندې قایم او دائمي د هغې نه څوک شي کولی.
که هر څو موږ دا وایو چې نغمې د مشهورتیا نه پس د هغې د مقبولیت نه پس بل کوم هنرمند د ډېر ښه انداز سره وایي، خو د هغې چې کوم خپل هغه زوړ رنګ وي نو هغه بدلېدی نه شي. او زما بې شمېره نغمې دي، لکه زه به دا وایم چې بې لکا ژوند نه تېرېږي. دا ډېرو هنرمندانو وي، خو چې کوم انداز کې دا غزل نازي اقبال ویلی دی نو د هغه انداز حق بل چا ادا نه کړی شو.
سردار سعید یو ځوان او نوی هنرمند دی چې نن سبا په کابل کې اوسیږي، او داغه دا سندره داغه نه پس ډیرو نورو او لوی هنرمندانو هم ویله.
تاو کل په خدای جانان نن یو وعده کوو، پاکا یارانا کوو، پاکا یارانا. تاو کل په خدای جانان نن یو وعده کوو، پاکا یارانا کوو، پاکا یارانا.
هم دا سندره با د سندرغاړي وږمې په غږ کې هم در باندې واوروم، او دا قضاوت به پر تاسو پرېږدم چې چا دا سندره خویلې ده.
د مشال رادیو نوی خپرونه د نړۍ رنگونه، په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
مازیګر د خیرې مکړه ته به د ناس خیرې کوي رښتیا بشینه. مازیګر د پښتنو په اولسي کلتوري ژوند کې او بیا د دې په فوکلور کې، د دې په اولسي ادب کې او د دې په شاعرۍ کې ډېر لوی اهمیت لري. بیا د پښتنو په سیمو کې داسې سیمې هم شته چرته چې مازیګری یقینا ډېر مشهور دي. دغلته مازیګری په سندرو، خبرو، سازونو او ګپو شپو کې تیریږي. په دغه شانتی سیمو کې یو د بنو مازیګر هم دی. نن عمر دراز مونږ ته د بنو د مازیګر قصه کوي.
اوس په خیبر پختونخوا مختلفو سیمو کې مختلف ډول ثقافتي سرگرمیانو لا خو په ټپه ولاړې دي، لا ډېرې محدودې شوې دي. خو بنو د خیبر پختونخوا مختلفو سیمو نه هغه یو ښار دی چېرته کې چې دغه مختلف ډول خوشحالیانې خلک په مختلف ډول سره لمانځي. خصوصا د بنو مازیګرۍ چې هغې ته ډېر شهرت حاصل دی، دا وهم تاسو د ډولونو آوازونه اورئ. بنو مازیګرۍ په حواله سره به د خلکو سره خبرې اترې کوو. که تاسو تعارف وکړئ.
نام د ورکیا خان امن دی خانیف.
ها در ته وای چې دغه کوم ډولونه دي ډېر ګڼه وزونه دي مزیګاری وخت دا روزانه داسې وي د بنو مزیګاری
کومر د پلار نیکنه مې دغه رواج دی. دا دې چا واده وشي کنه واده کوم ژړې کوم ژړې کنه هغه به بازار ته راځي او دا ډولونه ورسره ټول د سومه کسانو کنه سومه جوان طبقای دا ټول ورسره راځي کنه بازار ته بیا ته میټایو ته تقسیم آی او هغه نه بعد سومه ژوند کې دا خارونه اخلي او دوی ته اخلي مشام نه بعد ټول کړي تازه حالته بیا په لوګرامي
تو نام مزیګرار ته می دی دی په باندې کې
دی. یو دل رمضان تیر شي کنه روزه تیر شي کنه ته می دو نه دی په باندې.
دا مزیګری کې خاص دی.
اره مزیګری کې خاص دغه دی کنه ته په بازار ته لړ شي کنه په بازار کې هر سره شغل مغول کوي دغه دی واجه سره
تاسو وایي چې ژنه وی دا ژنه سړي
به ژنه دغه دی ته دا ژنه دا کنه دغه واده وشو کنه دا اوس مون بازار ته وی دا خلک ته کلی ته پتا وي ټول باندې ته کې دا غل دغه علاقې شي دا دغه سړي واده وشو تاسو
اوس هغه ژنه تاسو سره شته دی.
ما سره شته کنه تسیم نه میږي پلان نه می رشید دی
د دې ژنه سره به خبرې اترې وکړو.
زمانه نجی ماما تحسین خان
تاسو نن واده وشو؟
زمانه واده دی.
واده واده دې ستا مبارک وي. اداره ته وای چې دا کم پروګرام دې ډولونه بیکانه د ځوانان در جمع کړی دي، خرچه به تاسو کوی دي؟
دا د ډولونو بازار ته لاټي میټي غانه او د خلاغه دې ته چې په دې باندې میټي را خرچه پیدا کړو 10-12000 روپیه خرچه پر ازي.
مرګری ځوانان خوشاله دي درنه؟
خو خره نه خوشاله دي وان کله بیا زمونږ دا ریواج چې اوس دې مشام راځي کنه زه خو دې ته دې خرچه وکم به چې مشام راځي واپسی کې به دې ماته د نوټونو خارونه والي دغه مستانه بعد هغه ماته راشي او مشام دې ته زره روټي پروګرام وکم دغه نه بعد بیا پروګرام به پکې کې میوزیک پروګرام یې کړي.
دا سه دا پروګرام به دوام لري تر 60 پورې
تر شپې 2-3 بجو پورې تقریبا وي.
اوریدونکو د بنو مزګری یو بل خاصیت دا هم دی چې په مزګر کې په چوک بازار کې اوس چې زوینم ځوانان دي کما شومان دي د هر عمر ولا کس راځي هرونه یعنی منی دا ګولانو ولا د مختلف نور سیزونو نه جوړ کړي شوی د غاړې ته چي نو دغه د اوس ځوانان ولاړ دي د خولي خولي هرونه چې کم دی هغه واخستل غاړې ته چولې دي. تاسو سره خبرې اترې کو
زه د بنو یو رګاس خبرې کو چې نه ګروپ نه بالکل هر یو کس راځي وو خپل د خره چي بالکل مول مراد ولا خوان مزه نه درته بشه بشه ور مې غدلا کرځای مې غدلا په بنی ګل شه خاص کار صحیح سر نه نه خاص کار مو دي ګرای بنی ګل مو دي ګرای وګور دا په دنیا شو وګور دا وګور دا خپل پاکستان شال مراد چې مش خپل ګرځیدل خو بنی ګل مو د خلا ځای نه شته بیا
په چوک بازار باندې کې مخامخ سپینګيري بابا ګاندي چې هغه په خپل لاسونو کې د مختلف قسمه ګلون نه جوړ کړي شوی منی یا هارونا په لاسونو کې نیولې دي د خلکو لپاره د روزګار یو سبب هم ګرځیدل دي.
دل جابار هر نامه یې پښتلې کړي عمر مې 65 سال وي
سمره عمر نه داسې د بنو په مزګری کې دا ګلان خرڅه یې
هغه د 40 سال په مې کې دا سپید رنگا دا دا ډیر رنگا دا دا غدا دا رم په لور جوړم
دا ګلان کم زینه را پیدا کړي
دا مې خپل په پیسې باغې نه وخلې یې کلی په لا خو چې ورو خلونه نه په دې مې سو ډېر مين دا کو سلام مې دعا ثوا مې چې ورو خلونه نه په لغه سره لوسی کړه تا و دیناو اتوار دا چې ډېر ورو و راشي په بازار څه ډېر نه.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
ژوند